د استرالیا د سیدنی ښار په یو ساحل کې د ډزو له کبله لږ تر لږه 12 کسان وژل شوي او 29 نور ټپیان دي. پولیسو ویلي چې دوه تنه توقیف کړي دي. ډزې په ځایي وخت یک شنبه ماښامال د هنوکا په نوم د یهودانو په مذهبي مراسمو کې شوي دي. د استرالیا صدر اعظم انتونی البانیز پیښه بوږنوونکې او دردونکې بللې ده. د امریکا د روډ آیلند ښار په براون پوهنتون کې وسلوال کس پرون مازیګر دوه تنه په ډزو وژلي او 9 نورې سخت ټپیان کړي. چارواکو ویلي ټاکل شوی وه د برید پر مهال د پوهنتون په ودانۍ کې د څو مضمونو ازموینه واخیستل شي. دا پوهنتون شاوخوا 1000 محصلان لري. پرونۍ پیښه د امریکا په ښوونځیو پوهنتونو کې د ډزو تازه نمونه ده. د ایران د بهرنیو چارو وزیر سید عباس راقچی وایي د افغانستان امنیت په مستقیم ډول د ټولو ګاونډیو له ګټو سره تړل شوی. راقچی دا څرګندونې نن د افغانستان روسیې د ګاونډیو هیوادو د ځانګړو استازو غونډې ته په تهران کې وکړې. په غونډه کې د افغانستان لپاره د روسیې، چین، پاکستان، ازبکستان، تاجکستان او ترکمنستان ځانګړو استازو برخه اخیستې وه، خو طالبانو له بلنې سره سره ګډون نه دی پکې کړی. او په پام کې د افغانستان د کرکټ له 19 کلنو کم عمره ټیم سبا د ډسمبر 15 له سریلانکا سره لوبه وکړي. دا لوبه چې د 19 کلنو د کرکټ د آسیایي جام لوبه په لړۍ کې ترسره کیږي د کابل په وخت سهار په 9:30 بجو د دوبۍ د کرکټ په لوبغالي کې پیلېږي. افغانستان په دې لړۍ کې خپله لومړۍ سیالي پرون بنګلاديش ته په 3 وکټو بایللې. خبرونه مو اوریدل کولای شئ د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ. د استرالیا په سیدنی کې مرګونی پیښه شوې ده.
Unfortunately, at least 12 people are deceased at this time. 29 people have been transported.
ډاکټر لګه 12 کسان وژل شوی او 9 ټپیان دي. پولیسو 2 کسان په دې پیښه سره په تړاو کې نیولې دي. په پاکستان کې مشت افغان کډوال وایي د پاکستانی پولیسو له لاسه په پټه ژوند کوي. د تهران د غونډې په اړه هم تاسو ته رپورټ لرو.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
رابشو اول مطلب ته. د استرالیا د سیدنی ښار په یو مشهور ساحل کې یک شنبه مخامال په ځای وخت باندې په خلکو باندې ډزې شوې دي. په دغې پیښه کې لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د استرالیا پولیسو ویلي لږ تر لږه 2 کسانې نیولې دي. اسدالله الدین دغه موضوع تعقیب کړي او دا شیبه راسره جزئیات شریکوي. مهرباني.
و ډیره مننه. د استرالیا په سیدنی کې د ډزو لکبله روسي ارقام د چې لک تر لګه 12 تنه وژل شوې دي. د نیو ساوت ویلز د پولیسو کمشنر مل لنیون خبريالانو ته ویل چې د بریټ پاړه د دوی پلټنې پیل شوې او په خبره یې هیڅ اړه به به پلټنې پرې نه کړي.
Unfortunately, at least 12 people are deceased at this time.
د ویل بعد مرغت روسه پورې لکتر لګ 12 تنه وژل شوی. 29 نور د سیدنی اړوند بیلابیلو رختونونو ته لیکدول شوی. ټپیانو کې دوه پولیس هم شامل دي. د پولیسو په ګډون د ټپیانو وضعیت نازک دی، خو د کنټرول وړ دی. پیخه په ځای وخت نن یک شنبه د هنوکاپونم مخامحل د هنوکاپونم د يهودانو په مذهبي مراسمو کې شوې ده. يهودان په دغه مراسمو کې چې ل کرسمس نمخ کې تر سره کیږي د 2 ورځو په مخه کورونا او سړکونه په چراغونو او شمو روښانوي. د اسرائیل ولسمشر اسحاق هرزوګ ویلي تر هغه هغه کسانو وجل چې د هنو کالمړنۍ شمه بلولې. دغه حمله په پراخه کچه غندل شوې ده. تازه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو ویلي دي چې يهودو ډارونه یا يهود سيتيزي دوی ته د منلو وړ نه ده، او په وینا یې دوی په دغه سي پیخو کې له هغوی سره یو موټی ودرېږي. اروپای ټولنې هم په دې اړه باندې اعلامیه ورکړې ده. د بریده غندلې او ویلي دي چې دوی ته هم دا ډول پیښې د منلو وړ نه دي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوتریش او دغه راز اسرائیلي چارواکو او خپل استرالیایي چارواکو هم دا پیښه غندلې او ویلي دي چې د دې پیښې پلټنه باید وشي. لا هم د پیښې په سیمه کې چې تازه انځورونه خپریږي پولیس لیدل کیږي، او پولیسو له پیښې یا له ډزو وروسته وویل چې په سیمه کې چاودیدونکي مواد هم موندلې. د برید ډیر اړخونه لا هم روښانه نه دي. دا چې برید چا کړی، انګیزه یې څه وه، مسؤلیت کومه ډله اخلي، دا هغه څه دي چې ممکن وروسته به اعلان شي. خو تر دې مهاله چې پولیس په سیمه کې دي او رسنۍ دا پیښه پوښښ کوي، هغوی په دې اړه څه نه دي ویلي، خو وایي چې پلټنې روانې دي او شیبه په شیبه به د برید په اړه نوي جزئیات له رسنیو سره شریکوي. تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلوروي ساعته
وربش پاکستان ته د خبر پختونخوا په بیلابیلو سیمو کې میشته او شمیر افغان کډوال وای په ورستو ورځو کې په دې صوبه کې د دوی د نیول او ډیپورت لړۍ تر بل هر وخت زده شوې. دوی ادعا کوي چې پاکستانی پولیس ترې د خوشی کولو په بدل کې پیسې اخلي او کوي ور نکړي نو د ډیپورت کمپونو ته انتقالوي. په خبر پختونخوا کې د افغان کډوالو سراسري شورا هم تاییدوي چې د غلطه میشت کډوال تر بل هر وخت تر سخت فشار لاندې دي. دا په داسال کې چې د پاکستان په نورو ایالتو کې هم لاله وړاندې د افغان کډوالو د نیول او جبري ستنولو لړۍ پیل شوې وه. جزئیات په دغه رپورت کې.
د خیبر پختونخوا په بیلابیلو سیمو کې میشت یو شمیر افغان کډوال وای تر سند، پنجاب او بلوچستان وروسته په دې ایالت کې هم د کډوالو د نیولو بهیر تیز شوی. دوی ادعا کوي چې پاکستانی پولیس ترې د خوشی کولو په بدل کې پیسې اخلي او کوری نکړي نو د ډیپورت کمپونو ته انتقالوي. د پیښور ښار په بورډ بازار کې افغان دکاندار عباد الله ناصری یک شنبه د دسمبر 14 ازادي راډیو ته وویل
په هر ځای کې یارځه په ځو چک پوسونه دي، په چک پوسونو کې افغانان کوجول کیږي او د پیسو ډیماند کیږي، دومره پیسې ډیماند کیږي چې مطلب شل زره ډیر زره راک پر خودل کیږي، کور نه کې ډیپورت کیږي او په یوه زندگی د کور راوته نو شو سوداګانو په ستلې نو شو دکانو حالات خراب دي، د کاروبار حالات بالکل خراب.
په پیښور کې میشته بل افغان کډوال هم ورته شکایت وکړو. نو موړي د نوم د نخ پرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل
وضعیت ورځ تر بلې په خرابېدو باندې رګه څنګه چې مخکې په اسلام آباد کې وو بالکل کارونه هم خراب شوي دي، کوره بهر وتل شو که د کوره بهر وزوم نو یو کس ځانه مخکې لیږو چې کم چک پوسټ خو به نه وي او که کم چک پوسټ والا مومن سي موږ د پیسو ډیمانډ کوي 20,000 30,000 ان 40,000 روپۍ پورې موږ ډیمانډ کوي. نو حالات ورځ تر بلې په خرابېدو باندې دي.
دغه افغان کډوال وای د نیولو د لړۍ لتیزیدو سره د دوی د ملکیتونو بیه هم په بیساری ډول راښکته شوی. د دوی په وینا اوسې کورونه او دوکانونه په نیمه بیه هم څوک ناخلي. په خیبر پختونخوا کې د افغان کډوالو سرتاسري شورا هم تاییدوي چې دغلته میشت کډوال تر بل هر وخت تر سخت فشار لاندې دي. د دې شورا مسول بریالي میخیل ازادي راډیو ته وویل وی خو سخت جمعي ول بل خو په خپل وطن کې د ډیر شمیر افغانانو د سرپناه نه موجودیت حق ستونزې دي چې اوس مهالي افغان کډوالو ته د تک پریکړه سخته کړې ده.
بل خو ته سخته یخني ده، نه خلک زیره واندي او کوم خلک چې ډیر زیات جنا فریاد کوي البته د غزيان نشته سرپناه نه لري، تقریبا 80% دمن ګل د سرفنان لري دلته جدادونه دي کورونه دي پنځه مبيتي څوک ناخلي پنځه مبيتي نالي لږه بد حالت دي قیامت او محشر ورځ هم افغانانو باندې دلته او څوک ته پوښتنه بغیر د الله دربار نه بلی ولاړ
دی. وای انداز افغانان هم شته چې خپل وطن کې ورته اصلي پلارانه ټاټو بیلانه دي معلوم. دا په داسې حال کې ده چې دروان کال په اکتوبر میاشت کې د پاکستان حکومت په خیبر پختونخوا کې د افغان کډوالو د شاوخوا 28 پنګالو د تړلو پریکړه وکړه. په خیبر پختونخوا کې د افغان کډوالو د سرتاسري شورا مسول بریالي میخیل وویل اوس مهال د پاکستان حکومت د برېښنا او اوبو په ګډون په دې کمپونو هر ډول اسانتیاوي بندي کړي، آندا چې هلته میشت افغانان په جماعتونو کې د اودس کولو لپاره هم اوبن لري. نو موړي ویل هڅه کوي چې د دې صوبې له مسولینو سره د خبرو اترو لاره د 2018 کال تر جون میاشتې وخت واخلي، ځکه په خبرې په دې موده کې افغان کډوال خپل کاروبارونه راټول او هوا به هم ماته شي. خو د پاکستان ډان ورسپانې د دسمبر په 12 راپور ورکړ چې خای پراتلونکو څو ورځو کې په خیبر پختونخوا کې د افغان کډوالو د نیولو لړۍ لا شدت پیدا کړي. په دې راپور کې راغلي چې د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر محسن نقوی د خیبر پختونخوا چارواکي له افغان کډوالو سره په نرم چلند تورن کړي. پاکستان د 2023 کال په سپتمبر کې په بیلابیلو مرحلو کې له دې هیواد د افغان کډوالو د ایستلو پریکړه وکړه. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري ویلي چې له هغه وخته بیا د 2015 کال د نومبر تر 8 له 1.5 میلیون افغانان ستانه کړل شوی دي. شنبه د دسمبر په 14 د طالبانو د کډوالو بیرته رسنیدونکو چارو وزیر مولوی کبیر په یو غونډه کې غوښتنه وکړه چې گاونډیان دي له افغان کډوالو سره له زور زیاتی ډډه وکړي او هغوی ته د خپل خواخوا افغانستان ته د بیرته رسنیدو مناسب شرایط برابر کړي. دا هغه غوښتنه ده چې له دې وړاندې په وار وار د ملګرو ملتونو په ګډون د بشري حقوقو ګڼو بنسټونو هم کړي، خو پاکستان نه یوازې دا چې دا غوښتنې نه دي منلي بلکې د کډوالو په وړاندې فشارونه لا زیات کړي دي.
د ولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې، مالی وزارت سره کوم مستون صدري اعتذار ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
کوم دغه زه ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر له دی ازادي راډیو نل تکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي داوا
په ساده او روانه جبه
او کچېر میډال او څنګه نه ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
د ایران د بارونی چارو وزیر وایي د افغانستان د گاونډوي هیوادونو ترمنځ د منظم خبرو اترو د میکانیزم رامنځته کول ستراتیژیک اړتیا ده. عباس رخچی دا خبرې نن په تهران کې د افغانستان په اړه د سیمه ییزو هیوادونو د استازو په ناسته کې وکړې. نوموړي وویل د ټولو ګاونډیانو ګټه د افغانستان په ثبات او پرمختګ کې نغښتې ده. دې ناستې ته په افغانستان کې د طالبانو حکومت ته هم بلنه ورکړل شوې وه، خو طالبانو په دې ناسته کې له ګډون انکار وکړ. یو شمېر سیاسي شنونکي وایي په دې ډول ناستو کې د طالبانو نه ګډون د ډیپلوماتیک تعامل او سیمه ییزو خبرو لپاره له لاس وتلی فرصت بلل کېږي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي د سیمې هیوادونه تر بل هر وخت افغانستان په اړه د همغږي او پایدار همکاري او چوکاټ ته اړتیا لري، داسې چې په ګډو ګټو او امنیت تمرکز ولري او له مقطعي رقابتونو لري وي. عباس ایرخچی دا خبر یک شنبه د دسمبر 14 په تهران کې د افغانستان په اړه د سیمې د هیوادونو د استازو د ناستې په پیل کې وکړې. نو موړي وویل افغانستان امنیت په مستقیم ډول د ټولو ګاونډیو هیوادونو له ګټو سره تړلې ده. هغه د خپل خبرو په یو برخه کې چې د ایران د تسنیم خبری ایجنس په ایکسپان خبرې شوی ویلي د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو ترمنځ د منظم خبراتورو د میکانیزم رامنځته کول ستراتیژیک اړتیا ده.
از همین روز ثبات
دی وایي د افغانستان ثبات او پراختیا نه یوازې یو بشري اړتیا ده، بلکې د ټولې سیمې لپاره یو ستراتیژیک اړتیا هم ده. د تیرو څو لسیزو تجربو په کار ډول ښودلی چې په افغانستان کې امنیت، پراختیا او سوکالي په مستقیم ډول د ټولو ګاونډیو هیوادونو له ګټو سره تړلي. له همدې امله به بې ځای نه وي که د فارسي ژبې پاکستاني شاعر اقبال لاهوری په چیر او وایو چې د ټولې سیمې ګډ راتلونکي د افغانستان له راتلونکي سره تړلې ده. نو موبایل ټینګار وکړ چې له سیمې بهر پریکړې د سیمې د هیوادونو ستونزې نشي حل کولای او نه هم ثبات رامنځته کولای شي. هغه وویل له همدې امله ایران تل د افغانستان په اړه په هر ناسته کې د ګاونډیو هیوادونو پر رول ټینګار کړي او باور لري هغه هیوادونه چې له افغانستان سره ژور تاریخي، کلتوري او اقتصادي تړاو لري په همکاریو کې بنسټیز رول ولري. د ایراني رسنیو د راپورونو له مخې په دې ناسته کې د پاکستان د لومړي وزیر، د روسیې او ازبکستان د ولسمشرانو، دغه راز د چین، تاجکستان، ترکمنستان، د بهرنیو چارو وزارتونو استازو ګډون کړو. په ایران کې د پاکستان سفیر محمد مدثر په خپل ایکسپانه لیکلی چې د افغانستان لپاره د پاکستان ځنګړي استازي محمد صادق په دینا سکټینګار وکړ چې د ترهګرۍ په اړه د اسلام آباد اندېښنو ته باید قاطع ډول رسیدنه وشي او زیاته کړي ده چې پاکستان په سیمه کې د سولې پرمختګ او امنیت د پراختیا غوښتونکي دي. د طالبان حکومت تر اوسه په دینا سکټ د خپل استازي د نه ګډون په اړه په رسمي ډول سندي ویلي، خو کورنۍ او افغان رسنیو د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د اماړیکو د رئیس حافظ زیا احمد له قوله راپور ورکړی چې دوی دینا سکټ بلل شوی خو دون نپکی کوي. نو موړي ویلی چې د طالبان حکومت د سیمایزو سازمانونو او د اړخیزو میکانیزمونو لاله د سیمایزو هیوادونو سره فعال اړیکې لري او د سیمایز تفاهم او همکاریو د پراختیا په برخه کې د پوینا د پام وړ عملی پرمختګونه شوي. خو یو شمیر سیاسي کارپوهان دغه سیمایز ناسي اهمیت ته پکتو وایي چې په دې ډول ناسو کې د طالبانو نه ګډون د ډیپلوماټیک تعامل لپاره للاسه وتلې فرصت ګڼل کیږي. لډلې اساق اتمر ازادي راډیو ته ویل
طالبانو چې په دې کې ګډون نه کړ په دې مونا دی چې طالبان نه غواړي چې د خپل د نظام په برخه کې د نورو کسانو یا د نورو هیوادونو سفارشونه ومني. دوی دې ته چمتو نه دي چې د نورو هیوادونو هغه وړاندیزونه ومني.
په همدې حال کې د افغانستان لپاره د پاکستان پخوانی ځنګړي استازي آصف دورانی د دسمبر په 14 په خپل ایکسپانه لیکلي د تهران په ناسته کې د طالبانو د نه ګډون پریکړه د دغه ډلې سیاسي نابالغتیا ښیي. نو موړي ویلي طالبان د خبرو اترو او د مسایلو په سر د مذاکرې وړتیا نه لري او دا ډول چلن نشي کولای موجوده جدي او پیچلې ستونزې حل کړي. دا نه سبدا چې هلکه تر سره کیږي چې پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکله څلورو کلونو وروسته هم افغانستان له ژورو سیاسي، امنیتي او اقتصادي ننګونو سره مخ دی او د دې هیواد راتلونکي په اړه د همکاریو د ګډ سیمایز چوکاټ د جوړولو هڅې له هم روانې دي. د افغانستان ګاونډیو او سیمایزو هیوادونو په وار وار ټینګار کړی چې د افغانستان بې ثباتي د ټولې سیمې په امنیت، اقتصاد او کډوالۍ منفي اغیز لري.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولس شپږنوي او د سهار له وو د ماښام تر او بجو پر لاندو چپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلای شئ.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. azadiradio.com ته ورشي.
ازادي رادیو ته غوږی است. د ازادي رادیو پروګرامونه په azadiradio.com سر بیره د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې هم اوریدلای شي. اوس به هم ورشو پاکستان کې د افغان کډوالو په رابطه باندې یو بل راپور ته چې د جرمنی دوسیه او غوښتن لیکونه لري. د جرمنی د کډوالو حقوقي دوسیه ایمارل دغه درلودونکو افغانان ویل د غیواد د پناه غوښتنې ردولو برېښنالیکونه ترلاسه کړي. دغه یو شمیر پناه غوښتونکو ازادي راډیو ته ویل په نوې برېښنالیکو کې چې دوی د جرمنی حکومت څخه ترلاسه کړي، دوی ته پرته له کوم دلیل خبر ورکړل شوی چې د دوی د منلو پروسه په بشپړه توګه بنده شوې ده. جزئیات به له فیروزه عزیزي واورو.
هغه افغان کډوال چې په پاکستان کې د جرمني د کډوالۍ او حقوقي ام آر ال دوسیه لري وایي چې دوی په دې وروستیو کې د پناه غوښتنې د رادولو یا منلو د پروسې د بندېدو په اړه برېښنالیکونه ترلاسه کړي. هغه اقدام چې په دې کډوالو کې پراخه اندېښنه او ناهیلي راپارولې ده. یو شمېر دغو پناه غوښتونکو ازادي راډیو سره خبرو کې وویل هغه نوې برېښنالیکونه چې دوی د جرمني د کډوالو اړوند بنسټونو څخه ترلاسه کړي ښیي چې له هیڅ ډول دلیل پرته قضیه رد شوې او یا یې د لیږد پروسه ځنډول شوې ده. د جرمني د کډوالۍ یوې دوسیې لرونکې چې نه یې غوښتل نومې راپور کې خپور سي ازادي راډیو ته یې وویل شاوخوا یو نیم کال مخکې د جرمني پراختیایي ادارې جی آی زیډ لخوا له ایران څخه پاکستان ته لیږدول شوې ده.
دیشب دوباره ایمیل دریافت کردم که این پروسه متوقف شده و
بیگاش په موږ ته وی می دا ورسید چې په کې لیکل شوی و دا پروسه په بشپړ ډول درول شوی او دا بهر ستاسو لپاره پایته رسیدلی دی. موږ ته 15 ورځې وخت راکړل شوی چې پاکستان پریږدو او له پاکستان نه موږ جبري ایستل سمون
د ژوند په بایدی. یو بل افغان کډوال چې نه غوښتل نومې راپور کې خبر سي هم وویل چې دا پریکړه پرته له کوم واضح وضاحت سوي او په پاکستان کې د دوی برخلیک نور هم څرګند کړای دی.
د شپ ایمیل دریافت کردیم که کیس شما دیگر بررسی نمیشه و به نوی پروسه انتقال متوقف شد.
تیرش پا مو یو برخنالیک تر لازه کرد چه ستاسو کیس نور نسیرل کیگی او دلیک پروسه بند شویده. تر ټولو بنسټیزه ستونزه دا ده چې د برېښنالیک له ترلاسه کولو وروسته پولیس په اسلام آباد او پېښور کې څو مېلمستونونو او هغو ځایونو ته تللې چې افغانان پکې ژوند کوي او پر دوی فشار راوړ چې ژر تر ژره خپلې خونې یا استوګنې ځایونه پرېږدي.
د کډوال وایي چې د دوی د کډوالۍ دوسیو د ردولو ایمیلونه شاوخوا 350 ام آر ال دوسیه لرونکو ته لیږل شوي دي. د یادونې ده چې د ام آر ال کډوالۍ او حقوقي هغه قضیې دي چې د جرمني د کډوالو او پناه غوښتنې قوانینو په چوکاټ کې پروسس کیږي. د افغانانو اړوند دا قضیه په عمده توګه هغه خلک لري چې د جرمني له حکومت د منلو یا بشري لیږد ژمنه ترلاسه کړي، مګر د دوی د ننوتلو وروستۍ پروسه ځنډول شوی یا بیا یې کتنه شوې ده. د کډوال په داسې حال کې د دوی د پناه غوښتنو د ردېدو په اړه د ایمیلونو د ترلاسه کولو خبرې کوي چې د جرمني فدرال حکومت مخکې اعلان کړی و چې په رسمي ډول به د یو شمېر هغو افغانانو د پناه غوښتنې غوښتنلیکونه رد کړي چې اوس مهال په پاکستان کې تیره دي. د دویچ ویلا د راپور له مخې د جرمني فدرال حکومت د کورنیو چارو وزارت د چهارشنبې په ورځ د ډسمبر په 10مه یو بنسټیزه پریکړه وکړه چې له مخې نور د هغو افغان نارینه او ښځینه وو د منلو لپاره سیاسي اراده نشته چې د انتظار په لیست کې دي یا نمونه د بشري حقونو په لیست کې دي. دا پریکړه په دې هیواد کې له سختو غبرګونونو سره مخ شوه. یو شمېر جرمني سیاستوالو دا نامناسبه او ریاکارانه وبلله او د دې پریکړې د سمدستي بیا کتنې غوښتنه یې وکړه. د جرمني حکومت پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د پخوانیو حکومتي کارکوونکو بشري حقونو فعالینو او زیانګالو کورنیو سره د ځانګړو پروګرامونو له لارې له خطر سره مخ افغانانو ته منلو ژمنه کړې وه. د جرمني ولټم زونټاک ورسمانې د معلوماتو مخې د طالبانو د واکمنېدو راهیسې شاوخوا 15,500 افغانان چې له خطر سره مخ وو له پاکستانه جرمني ته لیږدول شوي دي. له دې سره په جرمني کې د نوي حکومت د جوړېدو وروسته مه میاشت راهیسې د افغان کډوالو د منلو او لیږدولو پروسه ځنډول شوې ده. په داسې حال کې چې د بشري حقونو مختلفو سازمانونو په مکرر ډول له دې هېواد غوښتنه کړې چې په پاکستان کې په تمه افغان کډوال جرمني ته انتقال کړي، خو ظاهرا د کډوالو په اړه د دې هېواد په پالیسۍ کې کوم بدلون نه دی راغلی.
له خبرونو ور اخوا
نن په خوست کې د پولیو یا ګزارن ناروغي پر ضد واکسین د څلورزنی کمپاین پرانیسته شوی. یاد کمپاین چې د دسمبر له 15 تر 13 دوام کوي. یوازې په خوست کې شاوخوا 3,15,000 له 5 کلونو کم عمر ماشومان پر مال واکسینېږي. د خوست روغتیایي مسؤلین د خلکو غواړي چې خپل ماشومان د واکسینو لپاره تر رضاکارانو بوزي. افغانستان او پاکستان د نړۍ له هغو دوو هېوادو دي چې تر اوسه پکې د ګزارن یا پولیو مثبتې پیښې موجودې دي. جزئیات له نجیب الله خیل اورو.
د افغانستان د زونو نور سیمو پښان په خوست کې به هم د دوشنبه، سه شنبه، چهار شنبه او پنج شنبه پورزو درازکارانو ټیمونه کلیو جماعتونو جمع او نور هغو ټولنیزو ځایونو ته چې خلک پکې راټولېږي زی او هلته به شاوخوا 3,15,000 د 15 کلونو څخه کم عمر ماشومانو ته د واکسینو دوه دوه څاڅکي ورکوي. په خوست کې د پولیو یا ګوزن ناروغۍ ضد واکسینو د څلور ورځنی کمپاین په پرانیستغونډه کې روغتیایي مسؤلینو د ټولنې له مخورو او کورنۍ وغوښتل چې د واکسیناتورانو له ډلو سره مرسته وکړي. د عام روغتیا مرستیال ډاکټر شیراګل زدران مشال راډیو ته وویل
د خوست په صدخه باندې تقریبا 3,15,000 پورې به چې موږ سره کوم ډیټا ارقام موجود دي، خدا هم بیا لښ کې په ارقام کې پر کړدون، ځکه چې خوست په دې موسم کې د نور ولایتونو ډیر کړه درونی شاید لښ کې اضافه شي. لله الحمد چې موږ په خوست کې د پولیو کومه مثبته پیښه نه لرو. څلور ورځې به دوام کوي د پولیو واکسین او ټول خوست میشتو ته د میډیا د لارې نه، د ممبر د لارې نه دا پیغام ده چې هغه ماشومان چې عمرونه یې تر 15 کلنۍ کم دي د پولیو د واکسین یا د پولیو د څاڅکي څخه برخمن کړي.
په خوست کې روغتیایي مسؤلین زیاتوي د واکسینو د پلي کېدو د وضع شوي اصول پر بنسټ هر هغه ځون کې چې د پولیو مثبت واقعیات پکې ثبت شي نو هلته د ګوزن ضد واکسینو ځینې اضافي کمپاینونه پلي کېږي. د خوست د کتلوي معافیت مشر ډاکټر زاهدالله امیری ول د پکتیکا په برمل کې د مثبت واقعیاتو د ثبت وروسته دوی په دې ځون کې اضافه کمپاینونه پلي کړل.
په کوم ځون کې کیس مثبت شي د پولیو نو بیا درې کمپاین ورته کیږي. همدغه دریم کمپاین د چې موږ دوه مخکې وکړن هر میاشت کې کمپاین وو او دمو په دې میاشت کې کمپاین شروع کړی دی. د خاطر چې دغه ماشومان چې ریسکی دي عمر یې 15 کلونه ټیټ دی د دې وایرس سره مبارزه وکړي، یو ته معافیت تولید شي، مقاومت زیات شي تر څو په ګوزن وحشي ساري مېبون کې او حتی وژن کې ناروغي باندې اخته نشي.
د روغتیا نړیوال سازمان په دې وروستیو کې خبرداري ورکړي چې په افغانستان کې د پولیو واکسین د کور په کور کمپاین نه پلي کول ماشومان په ځانګړې توګه نوې زیږیدلي ماشومان د پولیو واکسینو څخه د محرومیت له خطر سره مخ کوي. بل خو دینی عالمان هم کورنۍ او مشران د واکسینو له رازکارانو سره مرسته طلبولي وایي. ماشومان پر خپل والدینو دا حق لري چې روغتیا ساتنې ته پام وکړي. یافتن دینی عالم مولوی کفایت الله فهیمی وویل
ماشومان په خپل باندې نشي کولای چې دوی ځان حفاظت وکړي، دا په والدینو باندې حق لري چې دوی حفاظت وکړي. او بیا خاصتن په خپل علما کرامو باندې او یا زموږ په قومي سپینګیرو مشرانو او ځوانانو باندې کوو چې دوی زموږ د ټیمونو سره همکار افات شي. او په ولسمه باندې به غږ دا وکړي دوی دا د واکسین په سمه طریقه باندې تطبیق کړي.
یاد دیوی افغانستان او پاکستان د نړۍ دوه هغه وادونه دي چې تر اوسه هم پکې د ګوزن مثبت پیښې موجود دي. روغتیا پالان وایي ګوزن او انټونی یا ساری ناروغي ده چې د پولیو ویروس لري منځ راځي. دا ویروس عصبي سیستم باندې تاثیر کوي او کولای شي د یو کس د عضلاتو د فلج او حتی مرګ سبب شي. سره لدې چې د ګوزن د ناروغۍ مخنیوي د واکسینو په کولو ممکن دی، خو که ماشوم پرې اخته شي بیا یې درملنه نشي کېدلی.
facebook.com/azadiradio
د کابل یو شمیر اوسیدونکو وایي هغه تفریزایو تخپل ماشومان نشي بولای چې د رستورانتو او ځینو شخصي تجارانو له خوا جوړ شوی دی. وایي په دغه ځایونو کې پیسې غواړي چې دوی د کمزور اقتصاد لامل هلته نشي ورتلای. د ماشومانو د روزنې د برخې کارپوهان هم وایي د ماشومانو د سالمې روزنې لپاره د تفریح زمینی برابرول خورا مهم او اغیزناک دي. جزئیات په دغه رپورت کې.
پلاسمینا کابل کې په یو رستوران کې د ماشومانو لوبو ته جوړ شوی ځانګړی محل د کابل د شاشې سیمې یو اوسیدونکو چې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي او خپل ماشومان د شانی رستوران ته ورستي. شنبه د دسمبر په 13مه آزادی رادیو ته وویل لوی لګښت لري ځکه په خبره یې باید رستوران کې ډوډۍ وخوري چې ماشومان د لوبو په محل کې لوبي وکړي. دا وایي په افغانستان کې د خلکو اوسنی اقتصادي شرایطو بیکاری او بې وزلۍ ته په پام
دا ټول لپاره ډیره ستونزمنه ده.
تفریحي ځایونه بعضي دولتي شته ده، خو هلته اجازه نه ورکوي، یعنی بند دي. او نور چې د تجارتي جوړ شوي دي، داسې خاص تفریحي ځایونه نه لري، خو واړه رستورانتونه دي. نو ماشومان دپاره ډېر په محدوده ساحه کې، واړه ساحه کې جوړ شوي دي، یعنی ډېر وخت پکې نه شي تېرولی، ځکه چې هغه ډېر ساحه واړه واړه رستورانتونه دي. هلته موقت وخت دپاره درته اجازه درکوي چې لاړ شي، هم هغه غذا دې وخوري، بیا نور درته وایي چې یعنې لاړ شي. زه پرې دی نورو لپاره، زمونږ کور کې خپله ماشومان تقریبا 15 ماشومان دي، او ټول د دې غوښتنه کوي چې یو تفریح ځای ته لاړ شي. خو داسې کوم ښه ځای نه ده، بیا مونږ هماغه رستورانت ځو یو غذا د خوړلو لپاره، بېرته راځو.
د کابل ښار د خیرخانې سیمې اوسېدونکي مهاجبین هم ورته خبره کوي.
وړیا پارکونه نشته، هغه ځینې چې دي هغه د لوبو وسایل نه لري. رستورانتونه چې دي د ماشومانو لپاره ښه تفریح ځایونه جوړ کړي، خو هغه کورنۍ خپل ماشومان بیولی شي چې پیسې ولري. بې وزله کورنۍ هم خپله او هم یې ماشومان د لوبو او تفریح ځایونو له لذته بې برخې دي.
خو د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې کابل ښاروالۍ ویان نعمت الله بارکزي ازادي راډیو ته وویل چې دا مهال په ټول کابل کې 141 پارکونه شته چې خلک ترې وړیا استفاده کولای شي.
ښاروالی کابل فعلا در شهر کابل 141 پارک فعال داره.
کابل ښاروالی دا مهال په ټول کابل کې 141 پارکونه او تفریحي ځایونه لري چې خاریان له هیڅ ډول هزینې پرته ورتللی شي. د پغمان او قرغې په شان نور تفریحي ځایونه شته. دغه راز کابل ښار له تیرو دریو کلونو راهیسې په نادرخان غونډۍ کې د یو بل تفریحي ځای د جوړولو کار هم روان کړی، چې سړکونه، جومات او هلته دننه د سړکونو کار یې بشپړ شوی. او کوم امکانات چې کابل ښاروالی لري په پام کې لري چې دا یو ستره تفریحي ساحه کړي.
په کابل کې د یو شمېر خصوصي تفریحي پارکونو مسؤلین هم ادعا لري چې دوی بېوزلو نه پارک ته د ننوتلو ټکټ نه اخلي، او دغه شان د ښوونځیو ماشومانو ته ځانګړی تخفیف هم لري. د یو خصوصي پارک مسؤل برکت الله ځاځي ازادي راډیو ته وویل،
داخلي ټکټ د دروازې چې د 10 افغانۍ ده، بس معلوم ده بیا 500 افغانۍ ده، جک ټکټ چې ده 500 افغانۍ ده. موږ زیاتره داسې خلک راځي چې ټکټ نه لري، خو چې راشي دروازې کې موږ کوي چې یاره موږ اصل لکه واس نه ځای په هغه موږ پری پری دادو، هیڅ کوم پیسې نه تر اخلو. روزانه داسې خلک ډیر راځي، تر 500 پورې روزانه داسې راځي. په دې کې به موږ بل بخش لرو چې د مکتبونو ده، سبو ماشومان راځي، بیا وته به موږ 500 په بیا پسند ډیسکاونټ کوو. کله چې پامیرونه خلاص واخ معلومدار خبره ده چې پامیر چې پارت ځینو هغه کې د دروازې ټکټ کوي، خوراک مختلف رستورانتونه ورکی وو. فل هم داسې مصارف په ډېر کم شي، یا تیا پسند پارکی کړل دي، هیڅ زیات شوی ده، ځکه خلک دمر اوس پارک تم نه راځي.
په راپور کې مرکزوي میرمنې هم همدا خبره کوي، وایي کوم دولتي پارکونه هم چې موجود دي، د طالبانو حکومت محدودیتونو له امله دوی نسی ورتللای، چې په دې ډول ماشومان هم ترې بې برخې شوي. طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلې واکمنېدو وروسته له زده کړو او کار سربېره تفریحي پارکونو، ورزشي لوبغالو او ښځینه حمامونو ته هم د نجونو او ښځو پر تاک بندیز لګولی دی. دا دې سره د ماشومانو روزنې برخې ځینې کارپوهان ماشومانو ته د تفریح ځایونو ته تاګ او د لوبو د فرصتونو برابرول د دوی پر سالمې روزنې او راتلونکي خورا اغیزمن بولي. د دې ډلې اسما کاکړ ازادي راډیو ته وویل،
د ماشوم د کوچنیوالي لوبې دغه د راتلونکي ژوند بنسټ جوړوي. هغه ماشوم چې لوبې کوي، منډې وهي او یا له نورو سره ساتیري کوي، وخت تیروي، هغوی په ځان باور پیدا کوي. لوبې د ماشوم فکر پیاوړی کوي، د ستونزو حل ورته زده کوي او مشرتابه ورته ښيي. همدارنګه که ماشوم په کوچنیوالي کې له لوبو محروم وي، نو کیدای شي چې په راتلونکي کې ډېر کمزوری وي، ویرېدلی وي او بیا هم ډېر زر په غوسه سي. د ماشومانو لپاره ځانګړي تفریحي ځایونه ډېر مهم دي، ځکه چې ماشوم یوازې د کتاب او درس له لارې نه روزل کیږي، بلکې لوبه هم د هغه د ژوند یوه مهمه برخه ده.
د غلی کاکړ په خبره، د ماشوم د روزنې اړوند ځینې نړیوالې څېړنې ښیي چې ماشومان له مناسبو خوړو، جامو، آرام او امن کورنۍ چاپېریال، پوره استراحت سربېره په تازه هوا او د زمې په موسم کې بیا سرپټو او تودو مکانونو کې د تفریح او لوبو کولو سره ښه وده کولای سي، هغه امکانات چې نن سبا یې ډېری افغان ماشومان نه لري.
دال او تال
دا نوې تفریحي خبرونه له ازادي راډیو
کولای شئ د خپل خوښې سندری وغوړی او د خپل سیمو د ولسی سندرو او دود او دستور په اړه خبرې وکړئ.
دا واتس اپ په دیش میرا غږیز پیغامونه راستولای شئ
00420212240.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره ونیزه خبرونه.